Jude. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to
Hey Jude, د غم سندره زړه ته در پریږده او د خوشحالۍ په بدله یې بدله کړه. هغوی څلور تنه وو چې جان لینن، پاول مکارتی، جورج هریسن او رینګو ستار نومېدل. د بیټلانو ډله په نړۍ کې د موسیقي داسې ډله وه چې میلیونونه انسانانو باندې یې اغېز درلود. جود د یو چا نوم دی. هی جود یعنې ای جود. دا سندره په 1968 میلادي کال کې بیټلانو ثبت کړې او بیا خپره سوې وه. سندره پاول مکارتی اصلاح کړی ده. په کومه ورځ چې دوی په 1968 میلادي کال کې دا سندره ثبتوله، پاول مکارتی یې شعر په کاغذ کې لیکلی و. د پاول مکارتی په لاسي نوټ کې لیدل کېږي چې په ځینې ځایونو کې خاتې ورباندې راکش کړي، تر ځینې برخو یې حلقې ایستلې او د سندرې د ویلو په وخت کې په ځینې برخو باندې ټینګار کړی او ټکي ورته ایښي. د پاول مکارتی دا لاسي یاداشت تېره اونۍ اکشن یا مزایدې ته وړاندې سو او په 910,000 امریکایي ډالره خرڅ سو. د جود په نوم سندره او د موسیقي ځینې وسایل چې د بیټل ډلې په خپلو کنسرتونو کې ژغولي وو په نیویارک کې مزایدې ته ایښودل سوي وو. د ګارډین په حواله ټول 250 شیان وو. په دې کې د جان لینن او د هغه د ښځې یوکو اونو یوه ګډه رسامي چې باګیزم نومېده په نږدې 94,000 امریکایي ډالره خرڅه سوه. د بیټلانو دا ارزښناکې نقشې په نیویارک کې د جولین اکشن په نوم یوې ادارې مزایدې ته وړاندې کړې. د دې مرکز د موسیقي د برخې پوه یا متخصص جیسن واټکنسن ګارډین ته ویلي چې د جود د سندرې نوټ چې پاول مکارتی لاس پکې وهلی او اصلاح کړی دی ډېر ارزښناک او ځانګړی دی، ځکه د جود سندره په نړۍ کې ډېرو خلکو اروېدلې، خوښه کړې او د انسانانو ډېر یادونه ورسره تړلي دي. ټاکل سوی وه چې د بیټلانو داسې ارزښناک وسایل سږ کال د نیویارک ښار په ټایم سکوئر یا ټایم څلور لارې کې د هارد راک کافې په نوم یو رستورانت کې مزایدې ته کښېښودل سي. خو د کورونا ویروس د خپرېدو له امله دا کار آنلاین یا د انټرنیټ له لارې وسو. بیټلانو د راک موسیقي ډله درلوده. هغوی د 1970 میلادي کال د اپریل په 10 رسمن سره جلا سو. د هغوی ارزښناک وسایل هم د هغوی د جلا کېدو د 50 کلیزې په مناسبت مزایدې ته وړاندې سوي وو او ټول شیان هغه وو چې دوی تر جلایی مخکې کار ورڅخه اخیستی وو یا یې لیکلي وو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادي رادیو سره.
اوس هم د آزادي رادیوي مجله
آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یو نوي رادیوي مجله په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب تاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د مانو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بنزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې د ما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې. نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زرپان کې به یو پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واوري.
چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څه.
په ادب جام کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال ورو.
نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وې ک خط پرانیزم بیا به وی سلی کلی خدای خبر بیا به دی وی سرنګ تا خلی کلی بیا به مزړه لره کوم زخم د نفرت را کوي د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګاری خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پانه باید د مینې په تورو ښکلی شي. کچېرې ژوند بې مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړه شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
موري مانو ورته لګې کړه زیارت ته تللی چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د اریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غښتلی او قوي برخه ده. دا ځکه چې اریایي اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګې سپېڅلی او پاک ښکاري ده. نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګي نظر ماتوي. په اریایي جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګی لري چې مخکې له اسلام هم د مانو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکي له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتې مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
پاریایی جغرافیه کې سپیلنه یا سپانزه که پاک او سپیڅلې لوګی لري چې مخکې له اسلام د مانو او سپیننه استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکي له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او چیرونکی احمد ګل وایي چې سپیلنه د اریایي اقوامو هغه سپیڅلې ګیه ده چې د نظر ماتولو او مقدس ورځو د لمانځلو پر مهال به کاروله. هغه د تاریخ پاړه وایي
سپند ډیر سابقه لري د مخ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم سپند تقریبا 2000 کال د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیا ته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته پیشری سره وایي
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل لپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتونه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاره و د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بد سترګونه وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیا چې د مهال په کابل کې وسیږي وایي چې سپیلنی او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې پاړه وایي
زه بازار ته ځم یو نوی شی اخلم یو ښایسته شی اخلم هغه زه همیشه مانو ته ددا په خاطر سه نظر نیسي که دود نه که بیا نظریږي مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي ټول خلک یې کوي والو دی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل نوم رازیخی وایي چې په کور کې سپیلنی او مانو د مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې په انګار اچوي ترڅو لوګی وکړي.
مانو ماشومانو ته د بس غټولو ته نه پیږم څوک وایي نظر ده څوک وایي ګناه ده خو موږ خپل قدیمي کارونه کوو. ماشومان سیزیلو کې مانو ورته د څوک سي مریضي مانو ورته د چون دادی موږ قدیمي همداسې رواج هم د مورم پلارم سي کړی موږ همدا کار کوو. نو
د سپیلنیو او مانو لوګی څه ګټې لري؟ اولی پا مولس که دوم را مشهور شوی تو که دی دا پختن را تا یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی زواب کردی.
خب اسپان یک نباتی است که
سپیلنی د یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنیو لوګی د کوټی بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټی ککړه هوا پاکوي. همداراز کې چیرې په اوبو کې جوړ شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دي او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
اسپند جوش میدن که به خاطر که اموتارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکنیم با خاطر قالین.
دینماوری په خبره که چیر سپیلنه پا اوبو که جوش شی او پا اوبو طول بدن پریمینزل شی نو لیوی خواه میکروبون وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ساتی.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلې ورځ رهبر دی. نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغېز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تر اخره ستړي مشه.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولې نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړۍ درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړي قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنه ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روخانه راتلونکو زیری ده. د ماشوم روزنه له راتلونکو مشکلاتو خلاصون لار ده. هغه ټولنه چې دوی ډیر مصرف د ماشوم پر روزنه کوي، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنه چې د ماشوم ژوند ته د ماشوم روزنه ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د لکوره تر ټولنې تر لکلي تر ولایت له ولایت تر هیواد پاسل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس، دا بنسټ، دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یې کړي که په ناسمه طریقه یې کړي، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال درک ماشوم ته حتی کارتونی فلم نه لري، چې هغه بیخی او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیت یې ښوونځي ته بوځنه کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لري. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډېرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د دې د رشد او د دې د ذهني پیاوړتیا مخنیوي ده.
امل تاسو پوښتنه کوم، د زموږ پروګرام به اوس په ډیرو لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک موري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یو کرخ هم کله نه ده لوستي، نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وخوځي؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخ تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د دې راتلونکي ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې تل ځانه باید وکې او په خپل ورته ځواب پیدا کړي. کله چې دې پوښتنې ته ځواب پیدا کړي، تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیږون تر لس کلنۍ پورې، چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې، د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوزي، مهمه نه ده چې ته دته ډیره مسلکي ځواب ورکړي چې دا ماشین لري، انجن لري، تیلور لویږي، بیا پیلوټ لري، بیا دا لري. که ته دومره نه پوهیږي، بیخي یو ساده کلیوال سړی دومره خورته ویلی چې دا له کابل را الوتې ده او تیل خوري، ښه چې دا تا ورته ځواب کړه. دا چې بیا تیل څنګه خوري، نورې پوښتنې ده په ذهن کې پیدا کیږي، وخت ده تم ځینې ځواب وي. بله خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کړي. مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي، دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بنزاکتی، ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږې چې پلار شي، کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې، نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي، تا سره پلار ورونه یا نور خپلوان ناست وي، ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نسي، دا له ماشوم سره تبعیض ده. یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو، اول د مشر لاس وینځي، خو ماشوم دا لزان سره داسې فکر کوي تر هغو چې دته نوبت را رسیږي چې لکه چې ما ته به د ډوډۍ کې ځای نست. خو داسې ته وروسته لاس وروینځي، دی در سره به ډوډۍ کېنې، دا دومره ناهیلي چې په دې تیری دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده. په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس وروینځي، دی کېنه او دی په دې مطمئن کې چې ته به دلته ما سره ډوډۍ خوري. ماشوم ډېر وړ ارمان لري چې په کلي کې له پلار سره په موټر بایسکل موټرسایکل باندې بازار ته ولاړ شي، اما پلار دا هیله نه پوره کوي، معقول دلیل هم نه لري. یوازې دلیل به ده سره دا چې دا به مانه ولوي، کله چې پلار ماشوم سره ولې ولوي، دا بوزه بازار ته چې دی بازار وویني، ژوند وویني، په دې پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي، سودا راوړي. 200 پوښتنې ده په ذهن کې دي چې دا دکان به څه شته وایي، سودا به څه شته وایي، بوره به چرته ایښي، شیرینی به چرته ایښي، دا ټول ده ته وښایي. وروسته بل پړاو دا ده چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو. یو ارواپو وایي که نور مو وس نه کېده، زاړه اخبارونه واخلئ، کور ته یوسئ، پرېږدئ چې ماشوم یې وشکي. همدارې کاغذونو کړپ او کړوپ دی له کاغذ سره، دی له قلم سره، دی له ټکو سره آشنا کړي. که څه هم وایي ستاسو ماشوم لوستلی نه سي، خو د دغو ټکو عکاسي ده په خپل ذهن کې کړې. دا بله مهمه خبره ده. کله چې ماشوم ښوونځي ته ولې، ته له ماشوم نه وپوښته، ماشوم ذهنن اماده کړه. ډېر ماشومان درې موږ په کلي کې ښوونځي ته نه ځي، په ژړا ځي، په زور. په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشحاله یو چې زه اولاد لرم او د ما اولاد ښوونځي ته ځي. دا چې ته ذهنن ښوونځي ته اماده کړې، دی کله بې ښه بې بده له نورو ورونو سره ښوونځي ته ولېږي، ته ورسره کله ښوونځي ته ولاړ شې، ته په ده ښوونځی وګورې چې په ښوونځي کې ماشومان څه کوي، نو د ذهنن اماده کیږي چې د ښوونځي ته ولاړ شي.
دا مخکې دا د ناز خبره وکړه، آریان صاحب، د ناز مسله څه ډول ده؟ اکثره خلک چې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ورکوي، هر خبره یې مني.
کاشکې منلی وای، زه بیا برعکس فکر لرم. ناز نه، مثلا څنګه ناز ورکوي؟ زه اوس درته د ناز ډولونه وښیم. په کلي کې د ډیرې شیرینی خوړل ناز، حال دا چې دا د ماشوم په زیان ده، خو که ته وچ منه کوې دا بیا زیاتی ده له ماشوم سره. تدریجي دی د دې په ګټو توانونو پوهېږي که چې بچو غاښونه دې خراب وي، دا په ګیډه کې چنجي پیدا کیږي، او صحت ته دې ښه نه ده، تدریجي راکمه ده. یا مثلا یو پلار ده ماشوم په خاورو کې لوبو ته نه پرېږدي، چې ولې دا په ما ګران ده، پښې چاودي کېږي او لاس چاودي کېږي. دا فصل کې تبعیض ده رواني پلو،
یعنی ماشوم باید پریښودل شي،
باید پریښودل شي، ځکه د ده د وجود محافظتي سیستم د نورو وایروسونو په مقابل کې قوي کیږي. ته دی پرېږده چې په خاورو کې لوبې وکړي، په سر خاورې باد کې بیا راوله، اوبه دي ووینځه، پاکه صفایه. دا بله برخه ده. بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکوو، هغه دا ده چې لزان نه لري، دا ماشوم بې زړه رالویږي. ماشوم کله باید ته پرېږدې چې له خپل همزولو سره لوبې وکړي، تل یې ونه څاري، ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ 16 کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري. د ماشوم څارنه له 1 کلنۍ پیلېږي، ځکه دی ملګری پیدا کوي، دی ټولګیوال پیدا کوي، دی کوڅې ته ځي. تر دې وروسته دی ځکه وڅاره چې د ملګري څوک دي، ښه خلک دي، بد خلک دي، په کور کې با اخلاقه دي، بد اخلاقه دي، پچخولي دي که مادب دي، داسې وڅاره. له هغوی مه منې کوه، کوشش وکړه هماغه بد ملګري ده ته مثال کړي چې هغه ښه نه ده. خلق ته بیزار ته باید هغه څه نسی، ولی لغیم باید مطلق مننه.
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کې پلان
ښه دلته مسولیتونه مساوي دي. د موږ متاسفانه یو بل بدی دا چې پلار ماشوم یوازې دي لپاره چې خولي کې او د باندې یو باسي دی فکر کوي چې ما مسولیت هم ده. نور ناروغي، ژړا، قرارول، دا ټول په مور ورسته. دلته د ماشوم تر زیږون وروسته مسولیتونه 50-50 دي. 50% د مور مسولیت، 50% د پلار مسولیت. هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشي کوي، چې مور لري پلار نشي کوي. دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري، چې دوی دواړه باید د ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه اوسي. د ماشوم یو یو هغه ذهني دغه دا ده چې له مخالف جنس سره دی علاقه مند لري، مثلا لور ډیره پلار ته میلان لري، زوی بیا برعکس مور ته میلان لري. د دې لامل د دوی ترمنز مشترکات لور له مور سره مشترکات لري، د مشترکات د ټکر لامل پلار ته، ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې د مور په پرتل ډیر طرف هم نه کار اخلي. زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري، اشپزخانه ته نه ځي، دی ګای نه کوي، کاری نه وینځي، نو معمولا هغه بیا د مور خواته میلان لري، ځکه پلار کله ورته ما بوټان راوړه، د ما څادر راکوه، د ما تسبیح راکوه، برعکس مور بیا دا نه کوي، هغه بیا یې خوا میلان لري. دغه میلانونه په رواني لحاظ منل سوي دي، خو که موږ داسې کوو چې 50% لور مور ته میلان ولري، 50 پلار ته، 50 زوی مور ته، 50 پلار ته، یعنی موږ به خپل مسؤلیت ادا کړو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، که چیرته د کوم وړاندیزونه او کومې برخې چې تا تشریح کړي، که دا چیرته په پام کې ونیول شي ګټې څه دي، او که چیرته په پام کې ونه نیول شي زیانونه څه دي؟
ګټې رازم دوه ګټې لري، مور او پلار ته یې ګټه. هر مور او پلار دا ارمان لري چې یو با تربیه، با شخصیت، با کرکټر اولاد ولري. تر دې بل غټه ګټه نشته. بی شخصیت، بی ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه ده. او د هر مور او پلار ارمان دا ده چې اولاد یې سیالو نسیاي. دا یو ګټه شو. دومره ګټه اجتماع ته، موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیږو، فصل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړو. خو که موږ یو بی شخصیت ماشوم زیږو، دا سبا غل ده، اجتماع ته مشکل ده، دا سبا ته مثلا په نورو ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده، دا نور بی ادبۍ کې خلکو ته مشکل ده. نو که موږ د دې روزنې ته پاملرنه وکړه، نه یوازې چې کورنۍ ته افتخار ده، حتی په ځان بسیا کېږي، اجتماع ته خیر ده، ولس ته خیر ده، انسانیت ته خیر ده. یعنی که موږ یو با مسؤلیته بچی لوی کړی، یوازې موږ ته ګټه نه ده، د دې ګټه اجتماع ته هم ده، وطن ته هم ده، سیمې ته هم ده، خلکو ته هم ده، انسانیت ته هم ده.
زډیر بی وسوم او ستانه غریبی و نشوه، موک غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه. زډیر بی وسوم او ستانه غریبی و نشوه، موک غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه. د استادت لونه پس می زړه راټولول نه شو، ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه. دغه بیتونو خالق محمد ګل منصور ده. دغه شاعری روانه، ساده او عام فهمه ده، او همدا ده چې ګڼ مینوال لري. منصور لاره د خیبر پختونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدونکی دی. ښایي همدا لامل به وي چې شعر یې هم له ښکلا، مینې او عاطفې ډک دی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړې.
فنکار
منصور صاحب، که په لومړی کې راته دا ووایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه؟
شاعرۍ داسې چل ده چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه، د هر څه نه، د هغه ژوند له څه لار ګوري، چې هغه ژوند خو تېرول غواړي که نه، هغې دپاره څه لار ګوري ځان له، چې یاره څه لار پیدا کړم چې زه ژوند وکړم، یا داسې یا داسې. نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې، نو په شاعرۍ مې پیل وکړو. خبر گول ما گول کړه کنه، داسې یار داسې او میا مینه کړې ده وطن سره، او میا مینه کړې ده خاورې سره، په دې اوس شک نشته. خو اوس دا سوز ما را سو ما را کیو شو چې زه په دې خبر نه مون کړېږم، داسې ما تخکاری چې زه کله مون کړېږم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاری ما ته لکه زه چې چا حق خورم، زما مینه کړې ده او زه مینه کوم، او زه په دغه یو نوم باندې ژوندې یم، او په دغه یو نوم باندې.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهاتو یا لاملونه وه، خو به وو، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چل و چې ما د دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوه چې زه آرټسټ وم، مصور، نو دا مصور هم تخلیق کاری، لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و، په هغې باندې یو بوټ پروت و، او داسې د هغې نه اینې به دی او که نه، داسې یو دغهوندې تصویر ما جوړ کړی و، داسې ډېر تصویران ما جوړول. او زما خپل وړوکې دوکان هم و، د پینټر آرټسټ، نو زه ډېر وړوکې هم و، شاګرد مې ډېر لوی و، نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وی چې استاد داسې داسې، نه هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وی چې استاد خدا دی. هغه ته بیا ما سره ورځ پس بیا پوی کو هغه وی خدا دې نو زه خوري روړ کوم کنه نو بیا هغه ما پوی کو چې دا څه موای خو بس خبر سره کو کنه ختمه سره بیا ورسره ځان کار کوم نو دا چې لکه دغه فن چې کوم سنه سره آرت هغه ما کې موجود و
نو لکه د کلاسیک شاعران شاعری تاسو نه ولسته دینه مخکې
نه دینه مخکې ما د شاعری لوسته نه و او دا چې د سیم نو چې بدر روان هم لګي دا چې حالات هم نو
تاسو په خپل شاعری کې فکر ته ډیر پام کوي پیغام ته پام کوي که قالب ته او یاغه د تاسو په خپل شعر کې سیس ته ډیر پام کوي
زه خو ذاتی طور ایست هم پام نه کوم زما چې سو پزړه باندې را علاقه وي کاغد او خاورې پاول سر سرش کاغد چا د درد احساس پاول سرشی کپار ته باندې راشي کو دا چې ما کوشش کړل چې زه په دې یو شعر جوړ کوم پلان کې شي دینګي شي باندې خو زمانه نه دی شوی نو ما دې چې لکه دغه چې کم نه زیاتر شعر خیر زما رومان رومانی ده
منصور صاحب تاسو بارو مختیر کړی دی نو کده غرته وای چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې دغه شاعری سرنګي او چې کله به مسافر شي دغه شاعری سرنګي آیا الته شاعری غوړي کې په خپل وطن کې شاعری غوړي تاسو دا تجربه شوی دا تاسو په دغه سوال غوړي چې آیا په مسافرۍ کې شاعری غوړي کنه په خپل کور وطن کې دننه
ادا سې چې په وطن کې دننه مسافرې پاکه دا سې چلی کنه چې پتا لکونتی شي زوم ډیر خلک خوش وي لکه معمولی غونته شعر یا معمولی غونته دغه شو غوغه دومره ضرور نه خپلته مسافری هغه احساس پتا غالیب یار څه پتا غالیب نغه معمولی غونته خیال چی نغه پتا ډیر درون لګي او ډیر خطر باندې لګي دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې خدخله ول شعر نه نو تعلق نه درکې مسافری کې تاسو ما وی کنه چې مسافری کې لګ غونته خ خیال پتا ډیر خلګي لکه چل تک ستا سره صحیح نه کنه مطلب 400 دغه کسوک مبوري زو چا ذکر وکنه پتا ډیر خلګي او تا ډیر خ خکار چې دامه ګن ډیر خشه دی ادا سي نوګه دا سي نه لکه خنه دی عمره دلته وطن کې چرنه چې د خلې ول نه کنه لوچت شعر نه پتا باندې لګی نه دلته کې شاعر چې کومه نه خکېږي
منصور صاحب کداره تو وای چې په خپل په شعر په جواب پختون قام ته څه پیغام ورکول غواړي
خو دا سي چې د ما ډیر پیغامونه دي خو ځاګ سره یو خبر ډیر زیات کوم چې دا خاور چې کوم دی دوه سیزونه واړي یو امن واړي یو ترقی واړي دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم دا اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کلنه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورت وای دا غو حق نه ور کړی چې دا غي حق تاسو نه ور کړی د انسان حق تلپی وکیږي یو دا یو بغیر د خپل جبې نه ترقی ډیره ګرانه ده ځکه چې زه اکثر د ماستر د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کې هغه ته ځم ځکه د انګریزي سواد د غرونو سره وسایل دي په دې کې څه کی هغه ته دا پته هم نه دي څه دي خو چونکه د پښتو یا د خپل ژبې طالب علم چې ما سره کین هغه ته پوسه کنه وای دلته دا کې دلته دا کې دلته دا کې دا ټول ورته پته وي بلدار چې د خپل کسو غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دې زما په کار راشي زما د ولس په کار دی راشي ناغور لازمی دی چې د خپل جبې ته په خپل جبې کې دول تعلیم ورکړي او په خپل جبې دی پوي کی کدا چې نه نو سر د پیسو ماشين به ته جوړ شي ډاکټر بشي دو انجنیر بشي ډیر غټ غټ خلک بشي خو دای چا په کار ناراضي هغه ته د ولس په درد ویږي نه هغه ته د احساس نه یو بل دی په یعنی مینه دی راولي ورولي دی راولي ک هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو مونږ ټول د یو خاورې پیداوار یو کده بری پښتون خو یو کده کوزي چې مونږ خپل پښتون خو چې کم دی نو هغه زمو سره وسایل ډیر دی هر څ ډیر دی کنه خو مونږ چون کې داغه د یو بل سره چې کم نه هغه جنگ جدل او دی مونږ نه پرې خو دی زما هم دغه مشه دغه پیغام چې مینه وکي او مینه وفي جنې
تیر منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري په دې رسوي کې مونږ کتل چې پلار پښتونخوا کې خو یو بد په پلار پښتونخوا کې یو دهشتګردي یا کار سورته وي یو لړۍ را روانه و پښتنې و هلو زپل شو هغه نو رسته په دې رسوي کې په خیبر پښتونخوا کې بیا په خاص تور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله دغه دهشتګردي یو لړۍ راغله او پښتنې و زپل بې کور شول کل پرې خودل تاړ شول نو دغه حالت چې دغه ستاسو په شعرې سره اغیز وکړ
هغه ما یو ډیر زیات شعرونه په لیکل خو زه یو خبره تکوم چې مونږه ودا سوچ کاو چې پښتانه نه پوي شعور پکې نشته خدا درې سلور کال او شو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې مونږه قلم کله کله نه مني چې عام سړی په سیاست پوه شو د خلکو د غیر په خبرو پوه شو دغه او امن د کنن د کسبه باندې پښتنو کې را روان دي نشانه وس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو نو شفق جان هم ډیر پوره مني دی وس او ډیر خوشاله هم لکه چې مونږ یقین نه کړو کنه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به څه وکړي سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شهید زپلې و
ډیر زیاته لکه زو وتا ته سیم زو وتا ته ون زو میم لکه مونږ خو زماغه یو شعرم داسې وکنه چیرې نو داسې ده چې لکه زما یو نظم وو چې سچ میں گٹلی دی آغا بیلم غزل دے سچ میں گٹلی دی آغا بیلم خکاری چی اس راز دا جوندان بیلم تلاڑی بینوم جون کا داو کم خوز بس گٹم اس بس بیلم او خلق پا جنگون کی ظلمی بیلی زفا کی دا مور دا غیگ وار بیلم او سو با دا پختون پوینو غیر ساتم سو با دا پختون پوینو غیر ساتم سو با دا کابل دا سینو با بیلم او یمن سورا اس کمی هم ولی دا یہ منصور اوس په هم زړه ویلم
اخری پختنه منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پختونخوا کې دوار کې ګرځیدلې آیا د اوسنې د شعر کم یو بهیر چې روان دی ځوان ځوان شاعران راټوکېدلې آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعری راټوکېږي پختنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډیر ښه شاعری کېږي نن سبا ډیر ښه البته فرق ډیر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پختونخوا شاعرانو کې د بری پختونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې موږ یو شی ډیر زیات چیړو که نه نو پای کې خلک بیا نه ننوځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم و جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو نالته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیسې هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نو سوات کې هغه شانتې دغه شانتې زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي اور پہ کسی نشتے نو انشاءاللہ آل تک ہم دیر خشائری کی یا دیر خمل گری لرو او دل تا ہم دیر خلے کار روان دے خیر و خلق پختو جبی تپا و نیزل دمر رالو دو سپوری با شاکر سے بھی مونگ دا پختو دا پار کنزل لڑو نما بورتی چاگا سنگا بیوی زیر پختو لک چرا ریا منی ازی چرا وانی پا کالج کے نیوی چی دا پختو آگا استاز آگا دے لانا چه کلا بتا چاته وی چه پپا خرسر وته وی چله کمال پختونه راځي پپا خرسر وی اوس دوم رشو چه کم اس کم سرخ کته کوي مال پختونه راځي دا ډېر بد څه دی
من کاخره کی یو خپل نوې غزل یا داس یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه مونته وای ډېر من نه به
زه خو سمړایم او مړی کی خو سانه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بل دغه څه شعر نه
پخوانی کور ترازی رفل کور دتلو نمخ کی پخوانی کور ترازی ارمانی کور کیوں سیگی ارمانی کور ترازی او زنی خلق بی تپو سد زڑگی کور ترازی زنی خلق بی تپو سد زڑگی کور ترازی ارمانی کور کیوں سیگی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کلا انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه په اړه پوه شي دا غوی ل فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خو دا معلومات په کیسیز شوکاټ کې ډیر ښه وړاندې کېدل شي د زرپانی په نننې پانه کې د بادشاه او وزیر یو پخوانی کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل کوي
وختونه په خوا د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپل غوته په چاکو غوڅه کړه یو شور شو په دربار کې چا غاک کړ چې تبې پراولې، چا وویل چې هلی درمل راوړی، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپې او چا څم. همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست وو او په ډېره نرمه او آرامه لهجه یې وویل، پاچا صاحب دې کې د خیر دی. پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل، بوزی دا بندې کړئ، زه په څه حال یم او ده ته ګوره. په ټول دربار کې مې په ده ډېر زیات زړه تکیه و، حال دا چې ده زما په حال تش افسوس هم ونه کړ. وزیر یې په خونه کې بند کړ. یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه. په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ. لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو. د دې کلي یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای په رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو. نو د کلي خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ، یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه، د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي. همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ. پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه. څنګه چې خپل دربار ته ورسید، امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي. د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخښنه وکړه، تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي، کنی زه به اوس مړ وم. وزیر بیا هم په ډېره نرمه او پسته ژبه وویل، پاچا صاحب ته بخښنه مه غواړه، که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي، نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم. که زه په زندان کې نه وای، زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم، ته به یې خوشی کړی وې، مګر زه به قرباني شوی وم، ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم. ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
نور الدین. د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی. تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې بزې کېدلې وي، ځکه چې د دو د شیر ډمامې هم په همدغه اثر کې ډېری ګرمې وي. د دو د هستوګنې پته په یقیني توګه نه ده معلومه، خو ختیځپو ډارمسټټر په خپل اثر د افغانانو سندرې یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پېښور د پیریایي اوسیدونکی و. نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی، ځکه هغه په خپله د هغه وخت په وطني جنگونو کې برخه اخیستې ده. په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سیکانو او پیرنګیانو سره وي، د دغو جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردک، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړل دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیره اشتی بدلی هم ویل دي چې ډار مسترر په خپل سر کې تری خوخاوني کړی دي. لند دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلې هم خوږی دي، او ډیر شاد لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتي د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتي په ملي روح برابرې دي.
د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نورالدین د سعدالدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې ښه شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
لکه یو ورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا، لکه یو ورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا، یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چې ترنه لار د ساحل ورکوي په سمندر کې جزیره عمومی، یا یو چټ پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشی لزندانه کورتا، نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لکورا، زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتې وي، ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوه، نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې، نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلې مې وستلې وي د زړه له کوره، زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي، ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو، نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې، نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه مات ومه، زه د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند مې په خندا تېرو، خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی، خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغی، لخپل حاله بی حاله کړم، ما وی که خط پرانیزم بیا به وی څه لیکلی، خدای خبر بیا به دی وی څرنګه تراخلی کلی، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره. لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول، د زړه په سیمه زلزله د درد د څلکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده، ما یې په اړه فکر هم نه کوو، نن ستا په خط کې هغه څه وینم، پسپین پاڼه د زړه انځورو، خدا انځور په قلم رسم نو، د ګلابي وینو له څاڅکو جوړو. خدا انځور په قلم رسم نو، د ګلابي وینو له څاڅکو جوړو، ستا د وجود د ګلابي وینو د رنگ قربان، ستا د وفا په تقدس باندې ایمان لرما، للس کلونو نلیدو باوجود، د دغه ټولو فاصلو باوجود،
زمون په خو کې د رواج د زنجیرو باوجود زه خبر نه ماشنا چې تبا وس هم زما لارې چاري چې تبا وس هم زما لارې چاري
نړیوال سازمان
څوی لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.